صاحب مننه تاسو ستړي مشه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی په افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. تاکل شوی د چنن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان په مرکز محترلام کې وی غونډې ته خبري وکړي. کابل بیا د اسلامي حزب یو شمیر بندیان شاینن خوشی کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی نن کابل ته روان دی. د بدخشان سیباک ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د عراق په مرکز بغداد کې د موټر بم چاودنې ترافیک وشلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس حیا صادق په مشرۍ نن کابل ته ځي. د دغه 15 کسیز هیئت غړي او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل
دا وی چې څه خبرې دي هغه به اورو، هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبره یک دوه چې باغې کې مخ پر روان دي. ځکه افغانستان زموږ ګاونډي دی، زموږ سره دامره تعلق دی.
د پاکستان حکومت دغه هیئت ته دنده سپارلې چې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اختلافاتو بحث ورسره وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیئت دی چې افغانستان ته سفر کوي. په پام کې ده د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یو عامه غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی حکمتیار پرون په لغمان کې له ځینو دولتي چارواکو او خپلو پلویانو سره کتنې او خبرې وکړې. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک وای د ښاغلی حکمتیار راتګ ته له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی روان و.
ټول تنظیمات هغه د ولایت مقام له لورې نیول شوي دي او ټاکل شوي چې د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر ښاغلی انجینر سید ګلبدین حکمتیار په یو غونډه کې راڅرګندې.
د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه تیر کال لاسلیک شوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي تمن لري له کابل لوړ رتبه پوځي چارواکي د سیباک ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د امنیت عامر تایید کړه دغه ولسوالۍ پرون طالبانو ونیوله. د بدخشان د امنیت عامر سمونوال سخیدات حیدری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هغو دوه ولسوالۍ په اړه چې مخکې وسلوالو نیولي لا هم عملیات نه دي سوي. لوړ رتبه چارواکو ته د راپورونو تر رسیدو وروسته شاید د بدخشان د خلکو درد دوا سي او یو ځواب ورکړل سي. سمدلاسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی.
د بدخشان د امنیت عامر زیاتوي په سیباک ولسوالۍ کې یو شمېر ډېر افغان ځواکونه د اشکاشم ولسوالۍ پر لور تللي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د سیباک ولسوالۍ د نیولو پر وخت د اوشت مرجوب لپاره لا دقیق راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا پوځ وايي په ننګرهار کې دوه سرتیري شي د ورسره ملګرو پوځیانو په ډزو وژل شوي وي. دوی د چهارشنبه په ورځ په اچین ولسوالۍ کې د هغه سرای د چاپی پر مهال وژل شول چې پکې داعش وسلوال و. د امریکا د دفاع وزارت وایان تورن جیف داویس پرون وویل د امریکا پوځ د قضیه چیړي چې آیا دغه دوه سرتیري تصادفا د امریکایي یا افغان پوځیانو په ډزو وژل شوي دي که څرنګه. دغه دوه وژل شوي امریکایي سرتیري 22 کلن جاشوا روجرز او درویشت کلن کامرون توماس نومیشي. د جیف داویس په وینا د دغو عملیاتو چې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وشول هدف په افغانستان کې د داعش امیر عبدالحسیب و. امریکایي چارواکي شک لري چې د داعش دغه امیر به په هغه چاپه کې وژل شوی وي که نه. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي د امریکا د پوځ شاوخوا 50 پوځیانو او 40 افغان کمانډو سرتیرو پر هغه سرای په عملیاتو کې برخه درلوده چې د داعش د خراسان څانګې په کنټرول کې وو. د داعش دغه څانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري. د جیف داویس په خبره جګړې 3 ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې شاوخوا 45 سخت دریز وسلوال ووژل شول. د ماشومانو د ملاتړ اداره یاسیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره زیاتېدو اندېښنه وشوده. دغه ادارې په خپل هغه اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې د ملګرو ملتو د راپور په حواله ویلي یوازې د روان میلادي کال په تیرو دریو میاشتو کې د شخړو له کبله 200 ماشومان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. په کابل کې د دغه دفتر مشر پال بارکر ویلي دغه لوړ شمېر څرګندوي چې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جنګ قرباني کیږي. سیف د چلډرن د جګړې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې هر څنګه کېږي د ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې وشل شول. دا چاودنه د ترافیکو د دفتر بهر د ابو نواس پر سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نشته دی چې هلته د یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي او د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نشته دی. په دې چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. متحدو ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شوه چې له مخې یې بلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون جمعه د اکتوبر تر دیرشمې له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بلاروس دغه بندیزونه په دغه هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو له کبله لګول شوي وو. په پام کې وه د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکي یکشنبې پر ورځ پای ته ورسېږي، خو اوس چې دا موده تمدید شوې د بلاروس سترې کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. د مونتینګرو پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او له دې سره یې لویدیځ ته د ورنژدې کېدو پر لارو یو تاریخي ګام واخیست. پر دغه اقدام د دغه هیواد دودیزې متحد روسیې او د دغه هیواد روس پلوه اپوزیسیون اعتراضونه کړي دي. وکیلان پرون جمعه په تاریخي ښار ستیتینیا کې سره جرګه شول. د غرب په دغه پوځي تړون کې د شاملېدو تړون ته شپږ څلوېښت موافق رایې ورکړي، خو د اپوزیسیون وکیلانو چې یو اتیا سیټونه یې په واک کې دي دا غونډه تحریم کړه. د مونتینګرو صدراعظم دوشکو مارکوویچ وویل
د اروپایي اتلانتیک او د اروپایي ادغام پروسه د دایمي انتقال لپاره یوه کلي ده چې زموږ سیمه له بالکان څخه د اروپایي آبادۍ، سولې، ثبات او اقتصادي ودې پر لوري رهبري کړي.
په همدې حال کې د اپوزیسیون څو سوه پلویان تر دې رایه اچونې مخکې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او ځینو یې شعار ورکاوه خاینانو او غلو. د هغه شیبه وه چې د اروپایي پلوه واکمن ائتلاف وکیلان د رایې اچونې لپاره را روان وو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې وی غونډې ته خبري کوي او تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن خوشي شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. کابل ته د پاکستان یو جګپوړی پلاوی نن ځي. د دې هیئت په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوي
په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره ځي.
دا ساجی رادو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې ځوانان د نوي ټکنالوژي پر اهمیت شغیدلي.
بغیر د ټکنالوژي څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولنې حدونو څخه دغه غوښتنه ده چې خلکو ته د ټکنالوژي وخی.
ساجی رادو ته تاسو یو شمېر رسیدلي سمې سنل ولو او دا ساجی واوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شاو سب شوي پیغامونه خبرو. تمد چنن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب لومړی ډله بندیان خوشی شي. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو د کمیسون مشر وای د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی او د بندیانو لومړنی لست هم ترتیب شوی دی. تر دې مخکې د اسلامي حزب مطبوعاتي مسول ویلی وو چې د جمعې په ورځ به د دوی یوه ډله بندیان خوشی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې راڅرګندی چې صالح محمد صالح راپور لري.
په پام کې دا د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان نن شنبه خوشی کړای سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې په ورځ خوشی سي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې د عملي کولو د کمیسیون مشري کوي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړې سوي. لومړنی لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک سوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشی سي. د لومړۍ ډله خوشی کېدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وایي ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی کېږي.
دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کیږي چې تیر لمریز کال د تلې یا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ځواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشي کېدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندیږي چې پرون جمعه یې په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د لغمان په مرکز مهترلام کې یوې عامې غونډې ته خبرې وکړي. مهترلام ته ورسو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون راسره دی. شینواری صاحب، دغه غونډه پیل شوې ده؟
شیبه صاحب، دغه شیبه موږ هغه ځای ته راورسېدلو چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به کنفرانس ورکړي. تر اوسه پورې لا پیل شوی نه ده. لا هم دغه امنیتي تدابیر دومره سخت نیول شوي دي چې تقریبا موږ یعنې د څه باندې یو ساعت په موده کې لا هم هغه ځای ته راورسېدلو. نو مېلمانه هم را روان دي. ویل کېږي چې لومړی بیا به کنفرانس ورکړي، خبري کنفرانس تر اوسه بیا چې کومه غونډه ده
دا کوم ځای چې ټاکل شوی دی چې غونډه جوړه شي، دا یو پراخ ځای دی او
د ښار
دا ما مطلب دا و چې دا پراخ ځای دی او کنه؟ بله، مهرباني.
د غزه ساحه چې ډېرې خوندي ساحه ده. د مهسلام ښار خپله د هغه ساحه چې مخکېنی پخوانی مېلمستون پکې و، نو دلته چې دی هغه د امنیت له پلوه هم د غزې خوندي لیدل کېږي. او بل د دې غونډې لپاره تقریبا د ښار د 3 کیلومتر نه راپدې فامیلي کمربندونه چې ورشي ویل چې په هر ځای کې بیا د جلا جلا ورګانونو له خوانه پټنې روانې دي.
یعنې د دې غونډې ځای شاوخوا دیوالونه لري، یو میدان نه دی چې عام خلک هم پکې په ازادانه توګه ګډون وکړي.
او دیوالونه لري، عام خلک ورکې برخه نه شي اخیستلی. مشخص هغه کسان چې هغه ورته دعوت شوي دي چې هغه خاص کسان دي. نو په همدې غونډه کې دا وینام کوي او د ټول خاص کسان خو زیاته برخه د نو د مرکز د حکومتي چارواکو هم شته ورکې چې له مرکز او د همدارنګه د نورو ولایتونو نه ځینې هغه جهادي رهبران چې هغوی راغلي دي په دې غونډه کې برخه اخلي.
کوم میلمانه چې ټاکل شوی ده په دې غونډه کې برخه واخلي، د هغوی په اړه مو معلومات ترلاسه کړي دي چې کوم کسان پکې ګډون کوي د چارواکو لړلو؟
لا هم میلمانه روان دي، لا مشخص شوی نه دي چې نور به څوک راځي. خو تر اوسه پورې چې کوم کسان راغلي دي چې په هغه کې ویل کېږي چې خپله جمعه خان همدرد، فاروق وردګ، همدارنګه د میر شوبات ونې مشر ضیاءالحق مرخیل، هغه هم دغه شیبه راورسېده. حکومتي چارواکي چې په هغه کې اکرام خپلواک او ځینې نور کسان هم ویل کېږي چې هغه به پکې برخه واخلي، ځینې راغلي دي او لا هم میلمانه د راتګ په حال کې دي.
د خبری غونډه تاسو یاد کړه، د خبری غونډې په ارتباط باندې داسې ترتیبات نیول شوی دي چې خبریالان به هم پوښتنه کوي او کنه یوازې به حکمتیار خپلې خبرې کوي؟
ولې د غونډې سیستم هم داسې جوړ شوی دی که څه هم وروسته چې هغه کسان چې مېلمانه ورته دعوت شوي دي هغو دپاره ځای جوړ شوی دی. د خپلې سټیج او د سټیج ته مخامخ د رسنې دپاره ځانګړی ځای جوړ شوی دی تر څو هغه وینا حکمتیار یې کړي دی یا په لایو کور کړي. نو ترتیباتو ته مکمل نیول شوي دي چې خپله دغه ساحه هم د خبري ناست لپاره آماده کړې ده.
شاه محمود شینواری، مننه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان یو جوړپړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیئت دی چې افغانستان ته سفر کوي. له ښاغلي زاخیلوال څخه مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه هیئت به له کوم افغان چارواکو سره وګوري؟
په دې سفر کې به دوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلي ناستې لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخیلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تګ سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتر شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی او د یو سلسله وړاندیزونو سره دی. هغه وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپل د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګ د نور مشرتابه په ورته سبن ځینې پیغامونه لري او همدارنګه فرصت ورک کافي اندازه اوږد مجلس په د افغانستان د ولسمشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږېږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې په اوسني ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه چې دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بالاخره امیدواري زمونږ دا ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کېږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کېږي. نو وخت کې چې دغسې یو جامع هیئت الفلاح شي او د هغې ځای نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه وړاندیزونو سره او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي رول دل د پاکستان په لوبول شي، نو تبا د تاثیر به ونه وسي. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
له زاخیل وال صاحب څخه په مننې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براوړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څخه پر کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
د افغانستان په اړه یو شمیر لوېدیځ رسنیو مقالې خپرې کړې دي چې پکې د سی بي اس خپرونې لیکنه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلامیې په اړه ده. سی بي اس په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو خپل پسرلنی یرغل اعلان کړ او د تیرې اونۍ حمله چې په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلي اردو پر مرکز وسوه، شاید د جګړې د راتلونکي ستونزمن فصل اعلان وي. مقاله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن هغو خبرو ته اشاره کوي چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د نورو نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې وه. مقاله لیکي چې پر طالبانو سربیره افغانستان د داعش له خطر سره هم لاس او ګریوان دی. طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان د مجاهدینو د بری د کالیز په ورځ کړی چې په نتیجه کې په افغانستان کې د مجاهدینو ترمنځ د لسو کلونو لپاره کورنۍ جګړه پیل شوه. برایت بارت خپرونی بیا په خپل اخیری کړنه کې د تریاکو د تجارت پر سر د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د خپرونی په وینا طالبان له خپلو مالي منابعو څخه 80% د تریاکو له تجارت ترلاسه کوي او ساحې ته د داعش له راتګ سره په ځینو ځایو کې د طالبانو فعالیت محدود شوی او له همدې کبله طالبان نه غواړي نور مځکې له لاسه ورکړي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ هغه ځای چې امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه د تریاکو د تولید سیمه ده. که څه هم داعش ادعا کوي چې د تریاکو د کار او تجارت مخالف دی، د خبرونې په وینا ډیری څېړونکي او کارپوهان وایي چې په عمل کې داعش هم د کوکنارو له کار او تجارت څخه ګټه پورته کوي. یو بل نقطه چې خبرونه ورته اشاره کوي دا ده چې په جوزجان کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 6 طالبان او 15 داعشیان وژل شوي دي. له بلې خوا د برایت بارت خبرونې په وینا د امریکا نظامي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر چې شاوخوا 3000 و، اوس د جګړو او حملو په نتیجه کې 900 تر کم شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نورستان په واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې د دوو سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. دغه سړکونه نږدې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 500 میلیون افغانۍ لګښت په پرې راځي چې مصرف یې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورکوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي تیر شوي چې له عملی خلک ډیر ستونزو سره مخ دي. خو دوی هڅه کوي چې له سرکونو به برخې ځایونو ته لارې جوړ کړي. والی ویل د همدې هڅو نتیجه ده چې تیر ورځې په وانت او واما ولسوالۍ کې د دوو کلیوالي سرکونو د رغولو چارې پیل کړي.
دا تقریبا 2.6 کیلومتره په جما مشکل کې 2.5 کیلومتره په جما دیش کې او 12.5 کیلومتره د وان نه تر کون کلی پورې دغه سړکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیونه افغانۍ دی او دا به د 8 میاشتو په مدت کې انشاءالله بشپړ شي او د دې بودیجه ټول د وزارت انکشاف دیات د سړکونو د برنامې لخوا نه تبدیل.
هغه وایي په سړکونو د کار بشپړېدو سره به زرګونو خلکو ته د تګ راتګ په مهال اسانتیاوي په برخه شي.
په زرګونو خلک د دې نه مستفید کېږي. د جمادیش او د جمامیش کلي او د وان نه تر کون کلي پورې څومره خلک په دې ساحه کې اوسېږي؟
د وانت ویګل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته پر سړکونو د کار پیل کېدو په اړه وویل:
زما نوم ګل احمد دی، د ویګل ولسوالۍ اوسېدونکي یم. اوس پورې ډېر مشکلات وو، دلته تګ راتګ د خلکو ستونزې سره مخ وي. الحمدلله اوس دغه سړک باندې هم د کون کلي هم د درې ویګل نشو ټولو اوسېدونکو ته به ډېر سهولت رامنځته شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې تر اوسه پکې پوخ سړک وجود نه لري او داسې ځایونه هم پکې ډیر دي چې لا ورته خام سړک هم نه دی غځېدلی او خلک لا هم خپل ناروغان، خوراکي توکي او نور اړین شیان په شاګانو او یا هم د څارویو په وسیله انتقالوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوري او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې آشنا راډیو نیولای شي. فریډم هاوس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پرمختګ ستایلی دی خو ویلي دي چې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت خبریالانو ته ګواښ دی. امریکا میشته د ډیموکراسي څارونکو اداره فریډم هاوس وایي د نړۍ د ټول نفوس یوازې 14% په داسې هیوادونو کې اوسي چې رسنۍ ازادي لري. تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
امریکا میشته د ډیموکراسي څارونکو ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې یوازې 14% خلک په داسې هیوادونو کې اوسي چې آزادې رسنۍ لري. راپور د جمعې په ورځ خپور شوی دی او وایي چې د نړۍ پر کچه د رسنیو ازادۍ په 2018 کال کې کمیدل پیل شوه چې اوس په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو کښته درجې ته رسېدلې ده. د راپور له مخې په نړۍ کې استبدادي رژیمونه خپلواکې رسنۍ ځپي او آن په لویو ډیموکراتیکو هیوادونو کې خبریالان د تهدید سره مخامخ دي. د راپور نوم دی په 2018 کال کې د رسنیو ازادي. په راپور کې په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو د ازادۍ درجې څېړل شوې دي چې هر درجه یې آزاد، نیم آزاد او هغه چې ازادي نه لري ده. فریډم هاوس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د مثبت تغییر هرکلی کړی دی چېرته چې حکومت د رسنیو د فضا د پرمختګ لپاره هڅې پیل کړې دي. په راپور کې د افغانستان نوم په نیم آزادو هیوادونو کې راغلی دی. د فریډم هاوس یو څېړونکی الن اغیکیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: دا وایي افغانستان په قوانینو کې د وروستي تغییر په خاطر پرمختګ کړی دی چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د دې هیواد د حکومت ښه دریځ ښکاروي. که څه هم مخ پر زیاتېدو امنیتي وضعیت د خبریالانو مخنیوی کوي او په ټول هیواد کې د دوی د فعالیت مخه نیسي. فریډم هاوس وایي د وروستي تاوتریخوالي له کبله سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. فریډم هاوس وایي ازادې رسنۍ داسې فضا ده چې پکښې د سیاسي خبرونو خپرول ډېر دي، د رسنیو په چارو کې د دولت لاسوهنه کمه ده، د خبریالانو خوندیتوب تضمین دی او رسنۍ د قانوني او اقتصادي فشار په توګه نه کاریږي. راپور وایي د نړۍ 42% نفوس د رسنیو نیمه ازادي لري او 45% نفوس په داسې هیوادونو کې اوسي چې هیڅ ازادي رسنۍ نه لري. راپور وایي په داسې حال کې چې استبدادي رژیمونه دوامداره رسنۍ ځپي، سیاستوال په ځینو ډیموکراتیکو هیوادونو کې داسې هڅې کوي چې د رسنیو خبرونه بې اعتباره کړي. د فریډم هاوس د راپور له مخې د یورو آسیا سیمې 80% نفوس په داسې هیوادونو کې اوسي چې رسنۍ ازادي نه دي. روسیه هم په دغه لیست کې راغلی ده. د بالکان ډیری هیوادونه په نیم آزاد کې راغلي دي. د رسنیو د ازادۍ په اړه ورته اندېښنې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا بې پولې خبریالانو ادارې هم روانه اونۍ په یو راپور کې څرګندې کړې وې چې د رسنیو د ازادۍ په ورځ خپور شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. مخکې تر دې چې تاسو د ساينس پرمختګ په ارتباط په خبري اس لند راپور کې لنویو لاریو خبر کړو چې نوې لارې جوړې شوې دي. د خوستی ځوانانو له غوښتنې مو خبرو چې د عصري ټکنالوژي غوښتنه کوي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې یو شمېر روڼ اندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخې شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سمبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې عصري ټکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبري آزادۍ راډیو ته وویل
مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانانو د تشویق کې چې هغه د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډېره توجه.
د یاد شپږ میاشتني پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نوم نعملات د منځوي اوسیدونکو یم، هم بغیر د ټکنالوژۍ څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولنې هدون څخه دغه غوښتنه ده چې کار کوي یوازې د خلکو په اذهان کار وکړي، خلکو ته د ټکنالوژي وښيي، نوي نوي وسایل دې راوړي تر څو خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شي.
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټکنالوژۍ په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخېږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټکنالوژۍ سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارجو هېوادو کې وینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هېوادو کې وینو.
بلخوا د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو عصري ټکنالوژي سره ځانونه بلد کړي.
د عصري ټکنالوژي د فرهنګ د ترویج لپاره لینکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټکنالوژي په ډګر کې نورې برنامې هم تعقیب کړي چې دا به وکولای شي چې دلته په افغانستان کې د عصري ټکنالوژي د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمینه هم رامنځته کړي.
جواد افغانی ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساینسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
خبریاست څوبرزی ورستله دي چې د ټیسلا کمپنۍ مشر اعلان وکړ چې برقی یا الکترونیکی لارې جوړوي. ټویوتا کمپنۍ وویل چې په یو نوې ټکنالوژي هایدروجنی لارې جوړې کړې دي. تیرونې د ټیسلا کمپنۍ عمومي رئیس ایلان ماسک چې د ټکنالوژۍ نابغه ګڼل کیږي ویلي و چې د سشکال ترمنې مخکې به خپل نوی محصول چې الکترونیکی لارې ده راوباسي. خو د ټیسلا د عمومي رئیس د څرګندونو لا څو ورځې نوې تیرې چې ټویوتا د خپل نوي محصول عکسونه خپاره کړل او ویل چې دا چاپیریال ته بې ضرره لارې په هایدروجن چلیږي. د ټویوتا لارې 12 کیلو واټ ساعته بیټرۍ هم لري. د ټویوتا لارې د شپږ دېرش ټنه وزن ټیلر هم وړلی شي او په یوه ټانکۍ تر 320 کیلومتره پورې تللی شي. دا معلومات اسمت ساروان در سره شریک کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سم اس کې لیکي د پاکستان د پلاوی راتګ افغانستان ته د سولې په برخه کې مرسته نه کوي، ځکه چې د د په وینا تر هغه سره باید پاکستان په خپل خاور کې مبارزه وکړي. نور الله بارکزای له فرالی کې د حکمتیار راتګ دی خدای پاک د افغانانو لپاره د سولې بنسټ کړي. عزیز الله نیازی له خوستلې کې داسې ورځ به کله وي چې د اسلامي حزب په څیر د طالبانو ډلې هم د سولې خبرو ته غاړه کیږي. جمال خان له کندهار لیکي له طالبانو نه هیله ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ملالۍ وفالی کې په نرخ ولسوالۍ کې باید امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. عبدالرحمن پرستولی سمس کې لیکلی دی طالبان هم باید د اسبی اسلامي لار خپل کړي او د افغانستان حکومت هم باید هڅه وکړي چې له طالبانو سره سوله وشي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. تمنده چې د پاکستان یو هیئت نن کابل ته ولاړ شي. په پام کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یو عامه غونډه کې را څرګند شي. د بدخشان چارواکي وایي چې د زیبا کولسوالي طالبانو نیولې. د امریکا پوځ وایي په ننګرهار کې دوه سرتیري شای د ورسره ملګرو پوځیانو په ډزو وژل شوي وي. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرشوب لپاره زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. او متحد ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په اروپایي ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب له انقرې سره خبرې نه دي څرګندېدلې. تر دې څرګندونو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د جمعې پر ورځ وویل په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په چاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینا والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنې کې د ترکیې غړیتوب ته لار پرانستې پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنې کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل
The accession process continues.
د غړیتوب پروسه ځنډول سوي یا درول سوي نه ده، بلکې ادامه لري. تاسو به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیه ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ور باندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14 ټول پښتنه وسوه او لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیې ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو عالي رتبه چارواکو په وار د هغې موافقې د فسخه کولو خبرداری ورکړی، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته کنه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
دا خبره چې دوهمه نړیواله جګړه په رسمیاتو کې لا پای ته نه ده رسیدلې، روسیې ته د جاپان د سریاسم په روسي سفر کې یو وار بیا راپورته شوه. د جاپان سریاسم د نړیوالو په حساب روانه اونۍ یا زموږ په حساب تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او د هغه هیواد له ولسمشر سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازموینو په ګډون پر یو لنډ مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو وشخېده. خو د دې تر څنګ د جاپان سریاسم د نړیوالې دوهمې جګړې یو موضوع هم راپورته کړه. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
دوهمه نړیواله جګړه په عمل کې په 1945 میلادي کال کې پای ته ورسېده، خو کله چې د جګړې د پای ته رسیدو د رسمي تړون د لاسلیک خبره سوه، جاپان او پخوانی شوروي له لاسلیکه ډډه وکړه. اویا کاله مخکې په دوهمه نړیواله جګړه کې له وروستي ډز سره د ده هغه مهال شوروي د جاپان په شمال کې یو شمېر کوچني ټاپوګان ونیول چې کوري آیلند ورته ویل کېږي. د وخت شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیه دا ټاپوګان خپل حق کړي او ادعا کوي چې په جګړه کې ګټلې دي. خو د جاپان لپاره دا مسله بل ډول ده. څلور کوچني ټاپوګان جاپانیان د ځان ګڼي او وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي د تشدد او د غربي قدرتونو د لاسوهنې له امله ورڅخه اخیستل شوي دي. د جاپان حکومت په شمالي پاسفیک کې څلور ټاپوګان ایتیروپ، کوناشیر، شکاتون او هابومی د خپلې خاورې برخه ګڼي او شمالي سیمې ورته وایي. د کوناشیر ټاپو د جاپان له اصلي خاورې یوازې 40 کیلومتره واټن لري، خو اوس مهال روسان پکې میشتي. رپورټونه وایي چې اوس مهال په هغو څلورو ټاپوګانو کې چې روسیه او جاپان داوا ورباندې لري، لږ تر لږه 19,000 روسان میشتي. په دې ټاپوګانو کې میشت روسان زیات کبان نیسي او د کبانو تجارت کوي او په دې ډول ژوند کوي. د هغوی اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی او په دې ټاپوګانو کې چندان کار نه دی سوی. داسې اشکال کېږي چې د کوریل ټاپوګانو څخه یوازې د هغو موادو او محصولاتو له درکه چې په سمندر کې موندل کېږي د کال 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کېدلی شي. جاپان ویلي چې که روسیه دا ټاپوګان بیرته ورته وسپاري، دوی به د کب نیونې تجارت او په سیمه کې د سیاحت ودې ته زیات پام وکړي. خو یوه سروې چې په تیر کال کې وشوه څرګندوي چې 98% روسان جاپان ته د دې څلورو ټاپوګانو له ورکولو سره مخالف دي. د کوناشیر ټاپو یوې اوسیدونکي نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي، دلته جنگ نسته خو سوله هم نه لرو. د کوریل په نوم د ټاپوګانو دا مجموعه لکه څاڅکي یو په بل پسې د جاپان او روسیې ترمنځ پراته دي. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د روسیې او جاپان سرحد داسې ټاکل سوی و چې د ټاپوګانو شمال ته روسیه او جنوب ته د جاپان خاوره ګڼل کېده، خو تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پخوانی شوروي را مخکې سو او دا سیمې د ځان کړې. د رپورټونو پر اساس د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې امریکا او برېټانیا له مسکو سره ژمنه وکړه چې که د جاپان پر ضد په جګړه کې د دوی په ملاتړ برخه واخلي، د جګړې په پای کې به د کوریل ټاپوګان ورته وسپاري. د جاپان حکومت وایي هغه څلور ټاپوګان چې د دوی خاورې ته نږدې پراته دي د کوریل ټاپوګانو په ګڼه کې نه دي او له دې امله پخواني شوروي د هغوی د نیولو حق نه درلود. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د پخواني شوروي دیکتور جوزف ستالین په 1940 میلادي کال کې په زور د کوریل ټاپوګانو څخه د جاپانیانو د شړلو کمپاین ترسره کړ او زرهاو جاپانیان یې مجبور کړل چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او د جاپان د لوی خاورې په لور وتښتي. یوه جاپانی وګړي چې په 1940 میلادي کال کې د جوزف ستالین د کمپاین په ترڅ کې له دې ټاپوګانو ایستل شوی و، په 2015 میلادي کال کې خپلې سیمې ته تر ستنېدو وروسته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیمه یې په ډیران بدله شوې وه. خو د کوریل ټاپوګان د روسیې لپاره یوازې اقتصادي اهمیت نه لري، بلکې د هغه هیواد له اوسنۍ پوځي ستراتیژي سره هم ډېره مرسته کوي. د دې ټاپوګانو ترمنځ د اوبو ژورې لارې د روسیې اوبتلونو ته په اسانۍ لار ورکوي چې پاسیفیک سمندر ته تګ راتګ وکړي. داسې ویل کېږي چې که روسیه دغه څلور ټاپوګان جاپان ته ورپرېږدي، د امریکا متحد ایالات به پر شیکاتون ټاپو خپله یوه پوځي اډه جوړه کړي. رپورټونه وایي د روسیې او جاپان د دې زړې لانجې یو ممکن حل دوه ټاپوګان او یوه الفا بلل کېږي چې له مخې به یې دوه کوچني ټاپوګان شیکاتون او هابومی او د دې ټاپوګانو د کب نیولو سیمې جاپان ته ورکړي. روسیه به یو بل امتیاز هم جاپان ته ورکوي چې هغه لا نه دی څرګند سوی او الفا ورته ویل کېږي. په مقابل کې به یې جاپان پر دوو سترو ټاپوګانو کوناشیر او ایتیروپ چې د روسیې د پوځ ستر تاسیسات پکې جوړ شوي خپل ادعا لغوه کړي، یعنی روسیه ته به یې ور وبخشي. څارونکي داسې ګڼي چې د حل د دې لارې پر اساس جاپان ته شایي دا امتیاز هم ورکړ سي چې د دې دواړو سترو ټاپوګانو شاوخوا ته د کب نیولو حق واخلي. کچیری جاپان او روسیا په خپلو کې پر الفا یا هغه اضافي امتیاز چې روسیا به یې جاپان ته ورکوي جوړ سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې یو تړون ممکن دی او په دې ډول شاید بل اخره دوهم نړیواله جګړه په رسمي ډول پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوی نومنی ستاسو د نورو پیغامونو سره راغلم. لکه چې تاسو هم خبرې از څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو باندې برید ډېر افغانان خفه کړي دي او په دې اړه د ازادي راډیو لخوا هم بیلابیل راپورونه خپره شوي چې ستاسو دوستانو د خواخوږي پیغامونه هم دلته مشته راغلي او غواړم د بیلګې په ډول یو څو درته خبره کړم. نور پیغامونه هم ورسره لرو خو په ځانګړي ډول د لغمان ولایت د پوهنې ریاست په شکایتونه سوي دي. د دې ریاست له مسؤلینو سره خبرې هم لرو او اوریدو ته راسره پاتې سئ. لومړی د بلخ د پیش په اړه ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
سلام علیکم. بدله سلام د غزش کارګر زنګوي. دا د 209 کلو شاعر کلو اردو باندې حمله شوې ده. دا پیس دین باندې په هیڅ کتاب باندې روایت نه لري. هر چا چې کړی ده دا به خاینان، دا به دوزخیان، دا به بدبختان وي. سپرمانځ کې موږ نه خلاصېږو، سپخانه کې نه ځینې خلاصېږو. د جنګ په میدان کې را سره ته ودرېږه، خو جنګ را سره وکړه په نر میدان باندې. دا بوزدل عمل چې ته په جومات کې خلک وژنې، بیا ته وای وای زما قرآن امریکایانو سوځولې دي، تا د قرآن دي، تا قرآن دنه دا دي کلام پاک دی، دې بلا دې پر ټول افغانانو باندې وګرځي چې ته سوځې. د تا له لاسه خنجره داسې عمل په موږ باندې راغلی، که امریکایان سوځوي دغو له لاسه په موږ باندې دغسې عمل راغلی. یوه سپاره یوه سپاره به امریکایان سوځوي. خو په هر مکتب کښې زما موږ دلدلدی چې په زراو زراو کتابونه تاسې وسوځول، قرآن شریفونه تاسې وسوځول، بسملاوې تاسې وسوځولې. تاسې خو هغه قسم قرآن والي قسم خوړلي خلک یاست، ټول کښې له ښځې سره قرآن کوي په بله کښې حلالوي. په 50 کال کښې جهاد شروع شوی ده، په اول ورځ باندې دغه قرآن خوږګي شروع شوي. دا 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 تر داوسه پورې نه دې موږ په ښځه څوک سرپه کوي، نه دې موږ په مال څوک سرپه کوي، نه دې موږ په حیات څوک سرپه کوي. هو ګناهګار به یو، د خدای به یو، خدای دې توبه قبوله کړي. بعد باقي ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم ته ډېر ښه سړی یې، مګر د تا په څنګ باندې چې راټول شوي دي دا ټول د احسای غړي دي. په ټول ژوند قسم د ستا سمه ژوند دي نه ونه کړو، بیا ته څنګه کامیاب به نه شي. په احترام و سلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د زابل له ولایت نه در سره په تماس کې یم. زما د افغانستان له جمهور رئیس نه ده توقع موږ کوو چې نور د افغانستان حکومت او د افغانستان مظلوم خلک د نورو له لاسو څخه وژغوري. وسلام. ده
السلام علیکم. زه الحمدلله خبرې کوم د پلیتخي د قول اردو باره کښې وروره مشوره در کوم چې ومن قتل مؤمن فجزاه جهنم. نبی صلی الله علیه و آله وایي چې ومن قتل مؤمن فجزاه جهنم. څوک جو مسلمان له حقه قتل کړي دا سړی چې نو جهنمي دی. موږ اشرف غني نه هیله کړو چې داسې کسان باید مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه ځانمرګي تروریستي او غیر سالم اسلامي غیر شرعي برید چې دغو وحشیانو په شاهین قول اردو کښې ترسره کوي د افغانستان کړېدلي ولس په زړونو کښې د دغو دالخورو پنجابیانو غلامانو لپاره یو ځل بیا نفرت او کرکه نوره هم زیاته کړه. دوی نه شي کولای چې خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي. د افغان ولس له خپلو پوځیانو سره اوږه پر اوږه ولاړ دی او له خپل ناموسه به د ژوند تر اخره دفاع کوو. زه د دغو د احد شهیدانو کورنیو ته له الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم و من الله توفیق. سر ورکوو، سنګر نه ورکوو.
زه پکتیکا ولایت تاسو سره په تماس کښې یم. دغه د 209 شاهین قول اردو کومه ځانمرګي برید چې د وطن دشمنانو ترسره کړه، دغه یو وحشیانه برید وو د وطن د پاکو سربازانو په خلاف. موږ دا ډېره په کلکه سره غندو. الله تعالی دې دغه ملعون او منحوسې څېرې چې د افغانستان د دولت په خلاف باندې دغسې عکس العملونه ښکاره کوي، الله دې تباه برباد کړي.
دوستانو ستاسي راغلي پیغامونه او نظرونه و چې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو د برید په اړه مو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شوه. باید ووایم چې دا څرګندونې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. دغه خپرونه یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او شکایتونو پر اساس جوړېږي. له لغمان ولایت څخه زموږ څو اورېدونکو د پوهنې د ریاست څخه شکایتونه کړي دي او دوی له چارواکو غواړي چې دغه ستونزې هوارې کړي. همدا ستونزې مې د لغمان ولایت د معارف له رئیس محمد حضرت مجددي سره مطرح کړي چې دلته یې دراوروم. لومړی مې په لغمان ولایت کې د ښوونځیو په اړه ترې وپوښتل. دی وایي
مننه. د لغمان په ولایت کې ټول کال په 15 برنامو کښې د مونږ 1300 ښوونځي
درسته دا د ښوونځي د نجونو د هلکانو دي که څنګه که نه تنه د هلکانو دي
څومره شاګردان څومره زده کوونکي فعلاً دغه ښوونځیو ته ځي او د دې تعلیمي نصاب پیل شوی دی؟
نو په دې کې ما درته وښودل چې یو لکه پنځه نیم نفره په کې ټول کال شاګردان دي چې د هغې له دویلې نه پنځه اویا زره نجونې دي او متباقي هلکان دي. د فعلم لپاره بالله الحمدلله مونږ په ولایت کې مونږ نه بند ښوونځی لرو نه خیالي ښوونځی لرو. ماشاءالله ټول فعال دي او د دې فعالیت په ارتباط باندې مونږ د وزارت اعضا لرو، د شورا غړي لرو او همدارنګه د علماء د اولیاو شورا لرو. هغوی وخت په وخت د پلان مطابق د مکاتبو نه دیدن کوي، لیدنه ورنه کوي او د هغوی راپور راوړي او انشاءالله ټول فعال دي، مشکل پکې نشته.
بله مجددا سب زه فقط غواړم د نمونې د لپاره موږ د یو دوه درو اوریدونکو شکایتونه لرو، غواړم چې تاسو ته درو اورم، تاسو د شکایت واوري بیا بیرته جواب راکړئ.
السلام علیکم، زه محمد شعیب د احمدی ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ سره تاسو سره غږیږم. محترم دلته دا یو میاشت زرا زما یو سیټ ورسمه د مکتوب د امضا لپاره مدیریت معرفت سره زما دا یو میاشت هر ورځ راځم، مدیر د معرفت نشته دی، راځم او راځم د ورځې 200 روپۍ کرایه ورکوم. مدیر دی معرفت نه اخر نه را ته شماره را کوي لغمان تلاشه د معرفت هوټل پښتنه او کال ته دی دا د اوس لغمان تر هغه نه مغه تل لوحه لګیدلې دا معرفت هوټل په لیکل دلته مدیر دی معرفت هم نشته دی، بیخي علی شان ول صالح کی معرفت نشته دی، مکاتب په نوم باندې دی خو معلم ما شاخلی مکتب کې او مکتب نو خو ما شاخلی او مکتب نشته، شاګرد نشته دی، بکسی راځي په بازار کې په آزاد ډول خرڅيږي، کتابچه خرڅيږي، پلاستیکی فرشونه د شاګرد په نوم راځي خرڅيږي، لرګي خرڅيږي د مکاتبو. ستاسو نه مې خواهش هم ده زما دا پیغام تر لوړ پوړ مقامات ورسوي، تاسو د لغمان معلم مل مکی په خبرونه کې دا پوښتنه ته یو کوي چې له شنګ ول صالح کې معرفت بیخي څه خود ده، معلمین ما شاخلی، مدیر ما شاخلی، وظایف ته څوک نه ځي. السلام.
بله مجدد سب تاسو د دې بله د دې شکایت مو ورده چې تقریبا وای او میش کیږي. بله
سوال ما ورده سوال ما واخیستم زه دا ما چې موږ خو د ما د هر ول شالي په هغه کې یو امیر دی یو شالي لري د دې پښتن کې امیر دی وزارت لري د دې پښتن کې د دې نګری لري همدارنګه چې د ما راینو په باز نه هو چې د دې دی نګری لري محمود لري موزه په دې باندې د شي موافقه نه مشه دی دروازه باندې امکان لري چې امیر بیني ولې په شان کې د وزارت امیر هم تاسو ته کار وکړي، هغه نو په شان کې د ځین د ډیرټ مدیر هم تاسو ته کار وکړي، بل هغه نور مامورین هم تاسو ته کار کوي او د شي شکایت تر څنګه راځي په دغه وخت کې ډېر راغلي او دا شکایت هم ته کوي او د ګرام یې نه کوي مشه دی خو دا مسائل په کې نشته دی او د خلکو خبرې دی او عملي کار دی نو بازار ته نه چل ته یو نه پرنه کې یو نه دغه سلو نه پرنه دی هغه خدای دې شي نو په هیڅ رد باندې شي چې دې شي د مکتب یا د معرفت نه ته کسان نه او دغه را پور تر شي مل مار چلی چې موږ انت دې نه زړه ته دی لري د شورا غلی لري دا ویا او کمیټې لري خپل کمیټې لري نو دا مې شي په کمیټې ماته وي د دې زړه غلی نه ته وي دا نور کسان وي نو هغه راپور نه تر کې موږ ځای ته پټه ځای ته زه دا خبره ځکه نه منم چې یو څه دې ځای نه کوي بل څه ځای ونه کتابونه خرڅيږي او مطرحونه خرڅيږي موږ کتابونه په خپل وخت کې زموږ سره د بوتان ملت ته تحویلدار ته ورکوي د تحویلدار ته ځای په مکاتبې کې په مسایل کې کېږي که چیرته د نمونې پر اساس باندې یو کتاب یو بغیر ما ته پر شوخه صدا دي لانی مکتب نه دي بلانی کس نه موږ اخیسته او ما ته تجارت نه کوي نو بس دې کې مسلمان او دا په هغه دي او هغه دي او دا په استرا سره منتفي سبب نشته چې ته منتفي سبب پیدا شي نو دې کې مګري.
بله مجھے دې سب یو بل اوریدونکو به هم درو اورم رفی الله نمیږي او يم لغمان څخه زنګ ولې په همدې اړه شکایت لري تاسو لطفا ووري.
السلام علیکم رفی الله د لغمان ولایت د مصری کلانا د پیغام پر دم د وزیر د معرفت د لغمان ولایت د مدیر د معرف لره پتو سیمتا ول صالح د توجه نه کوي او په مرکز کې مکتبو ته معلمان په سیمفو ته په وخت ناراضي توجه نه کوي
او دا فریدا چې یو معلم مقرر کا جیبونه ډکا یا یو مدیر مقرر کا جیبونه ډکا بیخی د خپل د معرفت نه بهار نوزی زما د وزیر د معرفت ته دغه پیغام دی چې د لغمان ولایت د مدیر د معرفت باندې جدي توجه کوي او غږ پیو کوي خدای وکړي زما پیغام بار بار نشی شي والسلام
بله مجدد صاحب د دوی پیغام مو هم اوریدئ د زموږ سره ثبت شوی
مرکز حیات راجی اغوی تو مکاتب باندې گیجی او د مکاتب راپور راوی دې پسند کې موږ د تفتیش امرت راوی دا اوس د تفتیش امرت د موږ یو چې دا کسان علی شان کې مسول دي چې هغه د مکاتب حالات شوري د مکاتب حالات دي چې حاضری غیر حاضری په حالات باندې په نورې سبا مسائل باندې دي دا یو مسائل باندې اغوی کار کوي او موږ راپور راوی یو وینا ده یو عمل ده او دا څه وي چې جبد کوي یو نه تر راغه یو شان د پلی ثبوت کوي زمدګي دې کې خطه کوم څه پاتې کوم څه دې ثبوت دي یو د خلکو خبر یې ثبوت ده نو خلک بار شي او بل دا دې چې ودا مخنۍ کې مشکل نه لري چې موږ دې 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 په سنا دي مراجعه کې دا دغه کسان چې له فاکولټي نه خلاص وي په انټین نه خلاص وي ولر مینه دې چې د بکاري کچه ډیر او چته ده ډیر او چته ده دې په سن کې دې ځان کچه ډیر او چته ده نو تابع خبره ده چې ځکه کوم مارکن که څنګه په دې عربي یو شکایت دی یوه نه دې مشال درته مشه موږ دا شعر دې مشه د دوه بستونو موږ اعلان کړو د دوه بستونو لپاره یو شلو شلو نه پوره تر میه شته د دوه بستا و شلو شلو لپاره ته دې خبر دې اصل نه پوره کې به موږ نه پوره شکایت کړو هم دا رنګ موږ مالمي زړه دې تقریبا یو واټن یا سمشتي دوسو اطلس نفر معلمینی زرد درده دوسو اطلس نفر معلمینی که منتا سلطان سلور در نفر دا استادان یا مراجین ترمی اخیشتنی دا استخدام ترمی رک کرو نمانگا دا سلطان سلور در نفر دوسو اطلس نفر نیون یعنی خبری سلانور بشکرات که او دا سبوت غاری او دا تاخیب غاری چه سبوتی که تاخیب نکی زب دیخ
مجدد سب کتر متاسی دی پشتانی تا تقریبا جواب ور که یاما زموش دغ پرونی اصول او مقررات دغه ډول دي چې موږ باید د هر اوریدونکو پوښتنه یا کوم مشکل چې لري هغه باید ځواب کړو یعنی تقریبا ورته پوښتنه موږ د یو بل اوریدونکو څخه ملرو چې هغه د لغمان ولایت څخه دی بیا به تاسو هغه جنبندۍ ترسو دغه وروستی نظر یا شکایت دی چې تاسو مخکې د انجونو د الکانو د ښوونځیو یادونه وکړل دی په همدې ارتباط کوم شکایت لري او هم د کتابونو څخه تاسو واورئ
السلام علیکم سلام احترامات آزادی رادیو ټول کا اوریدن کے توڑان دے کوں زرا زمان جان ولایت لغمان سرغرو ول سوالو نه دکتر شاہ عزیز خان مجھے تاسو سره تماس کی نو دغه د ما پیشنهاد دغه دغه لغمان ولایت دغه معرف ریاست پر وګه تاسو ور سره دغه دغه منګه د کسی عزیز خان په ساحه کې او دوه مرتبه دی او یو د جنکی مکتب دا او یو د الکانو دغه د الکانو په مکتب کې دغه الکان زی او دغه مدیر بالکل پوسو دی بس دغه الکان لا شالته نه درسونه یې نه پکې هغه معلومات سو په فوټبال باندې بس یو سو په کرکټ باندې سو په یو شی باندې سو په بل شی باندې دغه پردي ماشومان د کار د روزګار اخلي دي او دغه مدیر هم بس کمزور مدیر ده چې یو خاص هغه نه لري چې یاره دا پرې معلومانو باندې په دې هغه باندې بس یو هغه پی باندې وکړي چې یاره دا ماشومان ولې مطلب د معلومانو ته ووایي چې تاسو ولې په صحیح طریقې سره د ماشومانو ته تاسو درس نه وایي دوی خو د حکومت د خوا نه تنخواوې اخلي هغه امتیازات د حکومت د خوا نه اخلي نو په کار دا ده چې د هغه امتیاز په مقابل کښې خو دوی څه خدمت وکړي که نه نور خو هر څه دوی ته مهیا دي مطلب هغه فرصتونه هغه ورته شته دي او بل هغه د کتابونو په هغې کښې هغه د کتابونه کوي ورسره په کتابخانه کښې ورسره ایشي په هغې کښې ورسره ایشي او ماشومانو ته او د متعلمینو ته دا کتابونه هم نه ورکوي که د چا دوه کتاب وي هماغه دوه کتابو باندې درسونه وایي که د چا درې او نور هغه پالتو کتابونه د دوی سره یي هغه هلته کرار ایښي ذخیره کړي بس د ماشومانو ته نه ورکوي تاسو د ازادۍ د راډیو نه د موږ دغه خواهش ده چې دغه د لغمان ولایت د
ریاست معارف تر وګه کوم دا پیشنهاد ورور سره سلام او احترام خپل سلام
السلام مجید صاحب
ډیر ګرانه ډیر خبرې دې وکولې زه بیا هم دا خبره کوم چې دنی ساحر ولسوالۍ کې امیرین دی ولسوالۍ کې هغه د نظارت غلي دي هغه ته نظارت کې بیا وګورې چې ډېر کسان هلته اشتغال دي همدارنګه شوراګانې موږ لري او کوم د نظارت غړي کوم امیر چې ځي مکاتب دي هلته یو هغه دا کتابچه ده چې هغه د ګزارشات او همدارنګه د کوم ریزال کوم مسایل چې دي هغه په کتابچه کې ثبتېږي کېږي خپل گزارش وکړي چې لکه مهرباني وکړه که سبا کله شي په دې ورین تنګې باندې د سره لاسې امیر د مکتب د وزارت امیر دی لاړ شي هر مکتب باندې شتا پر مثال یې هغه په مکتب باندې اشتباه امر مکتب ته لاړ شي امر باندې باید هغه وګړي دا اسناد دی ګورو چې وزارت غل راغله کند راغله حاضر غیر حاضر دی ګورو او د دې په شل څنګه به موږ د هغه او فعالیتونه سکون لري هغه به وګوري چې رښتیا دا واقعیت لري او کمې لري نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په نورو ولسوالیو کې د نامي په لحاظ باندې بلکې شتون لري په دې کرې په ولسوالیو کې د ښځو سره ستونزې ډېرې لري او ستونزې نه سره د پاتې دي نیما سره سره شاګردان دي او خپل درس لري
بل مجید صاحب دوی ورور دی بل مشکل ته هم ته یو یادونه وکړه ل اشاره وکړه چې کتابونه معمولا په شونځیو کې ستا او زده کوونکو ته نه ورکول کیږي
نن ته په بحث دا نه پاتې مشکل تقریبا نه سمسته نن ته کتابونه را رسیدلې دي کچیر ته دا چې سبا راځي کچیر ته کتابونه ریخه او ته د کتابخانه کې پاتې او ته یې سوړ نو بیا دې دې د مسول او زه به دې دې ته سلام هغه کوم د داسې زله په ځان باندې نه او دا نشته موږ کتابونه مکاتبه ته رسول دي مکاتبه اخیست دي یو خبرې دي یو عملي جنگ ده دې دې شامل دي نو چې سرکار دې چې لښته دا لاسې دې کوي دي
بله مجید صاحب یو پرشتنه زه خپل درنه کوم چې په لغمان ولایت کې څونه زده کوونکي مخصوصا کده انجونو په اړه وایو څومره دوی علاقه مندي لري څونه کورنۍ یعنی باور لري او کولای شي د شرایط اجازه ورکړي چې خپل انجونی شونځي ته ولې ځای داسې کوم موارد تحصیل لري چې مکتبونه د انجونو بند وي مخصوصا په لر پرتو سیمو کې یا په مرکزونو کې
یہ لغمان په ولایت کې د نجونو د مکتبو په منځ کې چې بعد باندې بیا ویل شي مکتبونه باندې نه دي خصوصا په کرهین کې ولسوالۍ کې په مرکز کې د انشنګ او دورشا ولسوالۍ کې په نیمال کې د سره ځینې خپل مکتب ته ځي چې د مشتیا د علیګات ولسوالۍ کې ستاره په دې مکتب محدود دي چې او هغه موږ د سپیډین لاره د علماو لاره او د موږ شاکم شوراګان لري په مشوره لاره خبرې کړي دي او دا څنګه د شي هغه څنګه څنګه تاسو ډیر مهدی او ډیر کوم چې ډیر کوم کاتب چې هغه یو مهدی له خلکانه
د لغمان د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي او تر بل لاندې وقفه وروسته خبرونه ته دوام ورکو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نو شکایتونه همسته له تبصره پرته به وورو
السلام علیکم زه د محمد زابل د ولایت څخه خبر کوم زابل په ولایت کې مکه کلام د ریښتیا د کیږي چې باندې زما د ټول چارو څخه د خوایښت دغه مکه کلام سره الهک السلام بل
السلام علیکم زه کوم اطلاع زابل ولایت نن دا الکم هره دا د خپل څه څه دا کوم چې کارګال په خپل پان کې باندې کې هغه پاکستان نور ډیر وې د شمن د مسله
السلام علیکم زه محمد نبی د زابل ولایت خبرې کوم تاسو موږ د زابل ولایت مرکز کله تخروالان په سیمه کې د افغان بیسم شبکې ډېر کمزورې ده د زم پیغام تر ځای کې راو کور سوې چې د زموږ د افغان بیسم مشکل حل کې
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت حکومت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د وکال کې چې د کندهار حکومت د ولسوالۍ سره کوم منظور امر راوی امنیت برابر پس راغب دی اپس ورکشن و او سر کندار والی عزیزی صاحب سزا خواهش کوم چه دغا کار مختبوزی او دغا خاکریز د سړک کار شروع کړ.
وعلیکم السلام ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي ستاسو هر پوښتنه او ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړي. تاسو کولی شئ زموږ د پیغام ثبتونکو دستګاه ته زنګ ووهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.